او بیا د هغې نه پس فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يعني من هلاك الهاغ خلق شاوي دير طاقت ورو دا أهل مكة بسو طاقت وي من قداسي داسي خلق هلاك رل شاوي دير طاقت ور خلق وو پنیولو کی او پنیولو کی طاقت سنگوی یعنی الله سبحانه و تعالی دی معاف کړي ځینې خلک داسې ظالمان وي چې هغوی خپل دشمنان ونیسي نو د هغوی ډېر بد حال کړي لکه د تاتاریانو چې څنګه ظلمونه وو د هلاکو خان چې کومې خبرې راځي نو هغوی په ظلم کولو کې د حد نه وتلي وو هغوی به د خلکو د کوپړو نه مینارونه جوړ کړي وو یعنی د کوپړو سلی به یې جوړ کړي وو د داسې خلکو نه خو خلک ډېر ویریږي چې کله به هغوی چېرته د حملې کولو دپاره تلل نو د خلکو به د ویرې نه ډېر بد حال وو چې چنګیز خان را روان دی او د هغوی نه به وار پار خطا وو چې اوس به ګورئ چې زموږ سره څه کوي یعنی داسې طاقتور قومونه تیر شوي دي دغه شان عاد ثمود فرعون او نمرود داسې طاقتور خلک وو چې د هغوی نه به خلک ویرېدو ځکه چې د هغوی نیول ډېر ګران وو او چې هغوی مونږ ونیول نو دی څه دي اهل مکه خو د هغوی په مقابله کې هېڅ هم نه وو فرعون د جادوګرانو سره څه کړي وو او فرعون به د ماشومانو بچو سره څه کول چې هغوی به پیدا شول د هغو په زړو کې هېڅ رحم نه وو نه پکې ترس وو د هغو سو اتکس نه وو داسې ظالم وو نو بیا څه شول د هغو سره الله تعالی هغه هلاک کړو الله تعالی ته هیڅ فرق نه پریوزي ومضى مثل الاولین تیر شوی دی مثال د مخکینو خلکو د مثال نه مراد دی عذاب دلته کې د تیر قومونو مثالونه تیر شوي دي ټولو ته پته ده چې په هغوی باندې څنګه څنګه عذابونه راغلي وو دې قومونو به په نبیانو پورې خنداګانې کولې د الله تعالی نافرمانۍ به یې کولې ډېر طاقتور او مالدار وو نو ډېر د سختي سره ونیولې شول او د هغوی د عذاب داستانونه مشهور دي چې څنګه څنګه عذابونه راغلي وو په هغوی باندې اوس د آیا نمبر 9 نه واخله د آیا نمبر 14 پورې د الله تعالی د نښو ذکر هم را روان دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او البته کو چری تاسو پوښتنه وکړئ د هغې نه چې د اسمانونو او ځمکه چا پیدا کړي دي ليقولن البته هغوی به ضرور وایي چې اے نبی کو چری د مشرکین مکه نه تاسو سوال وکړئ چې د ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو هغوی به وایي چې الله هغوی به داسې نه وایي چې دا زموږ لات او عزا پیدا کړي دي د حیرت خبره دا ده چې هغوی به وایي چې خلقهن العزیز العلیم چې پیدا کړي دي دا هغه زبردست او ډیر علم والا یعنی هغوی به هم دا خبره منله چې دا الله سبحانه و تعالی پیدا کړي دي دا الله تعالی د صفات ورته هم پته وه چې هغه غالب هم دی او علم والا هم دی دومره د هغو اتاریټي ده چې هم هغه پیدا کولی شي اسمانونه او ځمکه او د هغو سره دومره علم دی چې هم هغه پیدا کولی شي نو موږ له د مشرکین مکه په شرک باندې پوهېدل دي دلته که چېرې زموږ په مخ کې څوک داسې خبره وکړي نو موږ خو به وایي چې دا ډېر غټ توحید واله دی دا خو مسلمان دی دا خو دوی وړې وړې خبرې کوي لیکن هغوی خدای خو مني موږ نن د هندوانو په باره کې هم وایو چې نه نه داسې مه وایې هغوی خو خدای مني نو مشرکین مکه خو به هم الله تعالی منو نو هغوی ته خو چا مسلمانان نه وو ویلي بلکې هغوی مشرکان وو نو د هغوی شرک څه وو نو په اصل کې به هغوی په عبادت کې د الله تعالی سره شریکول کول یو وی چې په ربوالي کې بنده الله تعالی یو اومني دا خو هغوی کول په ربوبیت کې وی الله تعالی یو منو نو ګورئ دا کافی نه ده ځکه چې یو وی توحیدی ربوبیت او یو وی توحیدی الوهیت توحیدی ربوبیت دا دی چې الله تعالی خالق منل چې الله تعالی دی او هغه د هر څه پیدا کړی دی د کائناتو تدبیر هغه کوي او ټول کائنات چلوي نو هغوی به په توحید ربوبیت کې شرک نه کوو بلکې هغوی به په توحید الوهیت کې شرک کوو یعنی الله تعالی الا منل نو اوس هغوی ته ویل کیږي په ساده طریقې سره چې چونکې دا خبره تاسو ومنله چې مالک الله دی خالق الله دی او تدبیر الله کوي نو بیا دا هم ومنئ چې د عبادت لایق صرف او صرف الله دی دلته به هغوی په غلطه وو دلته هغوی په غلطه وو عبادت به یې د بل چا کوو نظر او نیاز به یې د بل چا کوو یعنی په شکر ادا کولو کې به یې د بل شکر هم ادا کوو او په دعاګانو غوښتلو کې به یې هم شرک کوو ځکه چې د بل نه به یې دعاګانې غوښتلې دا وو د هغوی پرابلم حج لب هم تلل او لبیک اللهم لبیک به هم وی هر سی د سیم و د دې ځای پوری د هغوی تل بیا هم زموږ په شان وه او مخکې به وی چې یا الله ټوله بادشاهي ستا دپاره ده سوای د هغوی نه چې تا خپل شریکان جوړ کړي دي نو په دې کې به هغوی شرک کوو. شرک صرف دا نه دی چې څوک ووایي چې د اسمان بل چا جوړ کړی دی یا بل چا جوړه کړي د ځمکه. نو شرک صرف دا نه دی بلکې چې څوک ووایي چې د ځمکې او اسمان په جوړېدو کې د الله تعالی څوک پارټنر وو. دا صرف شرک نه دی بلکې دا هم شرک دی چې انسان د عبادتونو چې کوم مراسم دي یعنی د عباداتو چې کوم ریچولز دي لکه مونځ کول دعاګانې غوښتل په چا باندې یقین کول یا د چا سره داسې محبت کول لکه څنګه محبت چې د الله تعالی سره په کار وي یا د چا نه داسې ویرېدل لکه د الله نه چې ویرېدل په کار وي نو دا ټول په شرک کې راځي. که څوک ځان ته مسلمان وایي او بیا وایي چې یا علي مدد یا عبدالقادر جیلانی نو دا ټول سودی بیا یا بیزه د بل چا په نوم باندې ورکوي یا د امام حسین په نوم باندې داسې نه چې هغوی ته ثواب ورسی بلکې د هغوی په نوم. نو دا وي په عبادت کې څوک شریکول د نورو په نومونو باندې نظر او نیاز کول نو دا ټول عبادتونه دي. دا افسوس خبره دا ده چې کله موږ ته د مشرکین مکه د شرک پته نه وي زموږ خپل مسلمانان په هغه شرک کې مبتلا وي او موږ ته پته نه وي. موږ هم هغه کوو څه چې به هغوی کول. موږ وایو چې هغوی به الله نه منو بلکې بوتان به یې منل. نو داسې نه ده. قرآن په دې خبره ګواه دی چې هغوی به الله منو نو هغوی به وایي چې الله خالق دی او دا هر څه هغه جوړ کړی دی او هغه العزیز هم دی او حکیم هم دی. دا آیت موږ ته وایي بیا هم هغوی بوتان خپل شفارسی ګڼي. هغوی ته د دې په باره کې هم پته وه چې شفارس به کیږي ځکه چې هغوی خو داسې نیکان دي چې دوی الله تعالی ته رسېدلی دي او چې کله دوی خبره کوي نو الله تعالی به د دوی خبره ضرور اوري. د دوی په الله باندې زور دی چې دوی به څه وایي نو الله تعالی به هغه شان کوي. چې که دوی راضي شي زموږ نه نو الله تعالی به په خپله راضي شي. د دوی لمنه به ونیسو خو خلق ډیر هم ګناهونه وکړي نو د دې سره سونه کیږي لکه خلق چې وایي چې د عبدالقادر جیلانی چې کوم مریدان دي نو هغوی به پورې وځي پار به شي کو هغه غل وي کو هغه ډاکو وي کو هر څه وي ځکه چې هغه مرید جوړ شوی دی د خپل نوم سره یې قادري ولګوه چشتي ولګوه چې بس موږ هغه جوړ شو زموږ نسبت د هغوی سره شو. نو د دې نسبتونو سره هیڅوک هم نشي پورې وتلی چې تر څو پورې خپل عمل د بنده سره نه وي او بیا د هغوی نه دعاګانې کوي بلکې د عبدالقادر جیلانی د نوم مونځ هم کوي د هغو قبر طرف ته مخ کوي. نو اصل توحید صرف دا نه دی چې مونځ به وکړم او سجده به وکړم بلکې توحید دا دی چې زه صرف او صرف د الله تعالی عبادت کوم او زه د ټولو نه انکار کوم. نو اوله لا اله وایي چې څوک اله شته دی نه نو هغوی الله خو منو دا الا الله والا پارټ چې دی نو دومره به یې منله نو لا اله یې نه منو چې بل اله شته دی نه. او مشرکین مکه د دې ورځو د مشرکانو نه ښه وو ځکه چې هغوی به الله تعالی د ځمکې او اسمان خالق منو مالک به یې منو. د نن ورځو مشرکان وایي چې نه اسمان او ځمکه په خپله جوړ شوي دي او دا نظام په خپله چلیږي د دې څوک مالک نشته هغوی ته د خدای ضرورت نشته دی دا هر څه په خپله کیږي. دومره خو د هغوی هم عقل وو چې لات او عزه زموږ هیڅ هم نشي کولی او هغوی ته دا هم پته وه چې دوی د ځان نه نه دي جوړ شوي او هغوی به الله تعالی العزیز او العلیم منو. خو بیا هم د هغوی شرک څنګه رد شوی دی د هغوی د شرک په مقابله کې اسلام راغلی دی الذي جعل لكم الارض مهدا الله هغه ذات دی چې هغه العزیز او العلیم دی. سوچ کوئ چې الله تعالی هغه ذات دی چې هغه ځمکه گهواره جوړه کړه د وړو چې کومه گهواره وي نو په هغې کې بچې واچوي او هغه په ارام باندې زانګي او بیا ودوشي. سبحان الله. په هغه زمانه خو چاته دا پته هم نه وه چې دا ځمکه چور لی، لیکن د دې مهد لفظ نه پته ولګېده چې واقعي چې دا قرآن د الله تعالی کلام دی، چې دا ځمکه واقعي چې د ګهوارې په شان ده، د زنګو په شان ده، دا ګرځي چورلی هم. خو بیا هم خلک پی کارونه کوي، ویښ وي، اودو وي، ګاډي پی چلوي، منډه وهي، او بنده دا نه محسوسوي چې دا لا ګرځي هم. ډېر د سکون او آرام سره خپل ژوند تېروي، نه داسې سوسیزونه غورځېږي او نه ړقیږي لکه څنګه چې په زلزله کې غورځېږي، او د دې داسې سپیډ دی لکه تاسو چې یو کارتوس پرېږدی په هوا کې او هغه روان شي، نو دغه شان د دې ځمکې سپیډ دی په دې کائنات کې، لیکن چاته نه محسوسېږي. نه سو کورونه غورځېږي او نه بلډینګونه، او نه اوبه په وچه باندې راځي، ځکه چې دا د های سپیډ سره روانه ده دا ځمکه. نه، هر شی ښه پر سکون دی، بلکل د هغه ګهوارې په شان، د هغه زنګو په شان چې هغه زنګي، لیکن بچې په هغې کې ښه د سکون سره اودوي. او یو لفظ یې د عربۍ مهد، او هغې څنګه دا هر څه بیان کړل، نو دا روانه هم ده لیکن ښه د آرام او سکون سره. وجعل لکم فیها سبلا، او جوړ کړې مونږ په دې کې ستاسو لپاره لارې، لعلکم تهتدون، ځکه چې تاسو لاره بیا مومئ. او الله تعالی په ځمکه کې داسې نظام جوړ کړو چې لارې پکې جوړې کړې، او دا ډېرې ضروري دي د یو ځای نه د بل ځای د رسېدو دپاره. که چاته لاره میلاو نه شي، نو د هغو نه خپل منزل ورکېدی شي. الله تعالی په دې ځمکه کې لارې جوړې کړې، داسې نه ده چې په مخه د غرونو سلسلې دي او بل طرف ته نه شي تلی بنده، او په غرونو کې هم لارې جوړې کړې. او بیا داسې هم نه ده چې چېرته سو نښه یا نشان نه وي. که تاسو صحرا ته وګورئ، نو په هغې کې هیڅ نښه نشانه نه وي. څلور طرف ته که بنده وګوري، نو هر څه یو شان ښکاري. اوس که بنده په صحرا کې یو طرف ته تلل غواړي، نو هلته به څنګه رسي؟ نو دا لارې هم الله تعالی په خپلو نعمتونو کې شمار کړي دي، لیکن مونږ چرته هم دا سوچ نه دی کړی چې دا لاره هم یو نعمت دی. او واقعي چې د ډیرو نعمتونو احساس مونږ ته ټول عمر هم نه کیږي، او په دې کې یو نعمت لارې دي. نو دا الله قدرتي لارې جوړې کړي دي. پخوا خو روډ نه و، که چېرې داسې نه وي نو انسان به څنګه سفر کوو او بل طرف ته به څنګه تلل؟ ځکه چې تاسو ته لارې میلاو شي او تاسو هدایت بیا مونئ او خپل منزل ته ورسئ. په دې کې ډېره ژوره خبره ده. او یو سفر هغه دی چې هغه اخرت طرف ته دی، جنت طرف ته. په هغې کې زموږ پروا نه وي که مونږ ورک شو او که سیده روان یو، زموږ سره هیڅ فکر نه وي. دلته خو مونږ ورکېدل نه خوښوو. چې کله مونږ د یو دوست کره ځو، د هغې لپاره جی پي ایس ساتو او هر ممکن کوشش کوو چې صحیح ورسم. چې جی پي ایس نه و نو میپس وې، نقشې به خلکو استعمالولې، بیا هم ګایډز وو. نو چېرته مونږ د جنت په لاره باندې غور کړی دی چې هغې ته کومه لاره ځي، چېرته جی پي ایس مو اخیستی دی، میپ مو کتلې ده، یا د چا ګایډ نه مو ګایډنس اخیستی دی، او که مونږ ورک ښیو، یوه ورځ به چېرته جنت ته ورسو. دلته وفرمایلی شول چې کوم الله ستاسو دپاره روډز او لارې جوړې کړې دي، نو هم هغه ستاسو جنت ته د تلو دپاره لاره متعین کړې ده. صرف د دنیا لارې درته نه دي ښودلې، بلکې د جنت لارې درته هم ښودلې ده چې هدایت درته میلاو شي، چې تاسو ورک نه شئ. نو ځکه هغه تاسو ته د جنت لاره ښودلې ده، او هغه د قرآن لاره، او دا به مو په صراط مستقیم باندې ساتي. لعلکم تهتدون، ځکه چې تاسو ته هدایت میلاو شي. دا ګایډ دی الله سبحانه وتعالی، داسې غفور الرحیم دی چې هغه زموږ د دنیا و آخرت دواړو لارو رهنمایي وکړه. نو مونږ له ډېر شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې دا قرآن هم یو نعمت دی. اکثر خلک وایي چې صحت غټ نعمت دی او د هغې قدر کوي. نو آیا د قرآن د نعمت څوک دغه شان قدر کوي؟ چې شکر دی چې دا قرآن راته میلاو شوی دی، شکر دی چې دا زما په ژوند کې راغلی دی. که چېرې دا نه وې، نو زه به څنګه وم؟ والذی نزل من السماء ماء بقدر، او الله تعالی داسې ذات دی چې هغو د آسمان نه اوبه وورولې د یوې اندازې سره. بعضې وخت سهر واوره شروع شي او ماښام شي، لیکن واوره هغه شان ورېږي. سوچ کوئ که دا واوره ورېدل ختم نه شي، نو په دنیا کې کوم داسې طاقت دی چې هغه دا واوره ورول بند کړي؟ چې هغوی د آسمان کلو شوي دروازې بندې کړي. کوم داسې بنده دی چې هغه خپل جهاز بوزي او بندې کړي دا دروازې؟ هیڅوک هم دغه شان نشي کولی. دغه شان باران دی. بعضې وخت باران وورېږي چې الله وغواړي، نو هغه دغه شان پرېښودی شي چې بند نه شي. چې هغه دومره ویریږي او ټول هر څه پکې ډوب شي، لیکن الله سبحانه و تعالی دا د اندازې سره وروي، او که هغه وغواړي نو دا بالکل بندولی شي، نو بیا به سوي قحط سالی به وي، وچ سالی به وي. نو هغه الله دی چې هغه نازلې کړي دي اوبو بقدرین سره د یوې اندازې. فانشرنا به بلده میتا، بیا ژوندی کړه مونږ د دې سره مړه ځمکه، یعنی د دې اوبو سره مړه ځمکه ژوندی کړه. څنګه د دې نه مخکې دا ځمکه مړه وه، لیکن چې کله باران وورېدو نو سبزه راوخته. د باران د ورېدو نه پس وړوکي وړوکي بوټي راوخېږي، ګرینری راوځي، غرونه تک شنه شي. الله تعالی مونږ له د باران مثال راکړو او د دې سره یې مونږ ته یاد کړل. الله تعالی مونږ له دنیاوي مثال راکړي او د هغې سره یې زمونږ ذهن ډایورټ کړو آخرت طرف ته. نو الله تعالی وفرمایل چې په دنیا کې باران وشي نو سبزه راوخېږي، او د دې سره یې مونږ ته آخرت رایاد کړو. کذلک تخرجون، چې هم دغه شان به تاسو د ځمکې نه راوباسلی شئ د آخرت په ورځ. د دې ځای د مثال سره یې راته آخرت رایاد کړو. نو زمونږ سوچ په کار ده چې دغه شان وي، چې کله مونږ د دې ځای خبرونه وګورو او هغه مونږ ته آخرت رایاد کړي چې په دې دنیا کې ورک نشو، چې ډېره مزه ده، باران وشو، خو شوه. نو الله تعالی مونږ له د آخرت سوچ راکړو چې هم دغه شان به تاسو راوباسلی شئ. کوم خلک چې مړ شوی دی، الله تعالی به دغه شان یو باران ووروي او بندیان به باقاعده د ځمکې نه دوباره راوخېږي، لکه څنګه چې بوټي راوځي د ځمکې نه. او الله تعالی به بیا په هغوی کې روح واچوي او بیا به خلک ودرېږي، او الله تعالی په دې باندې قدرت لري. والذی خلق الازواج کلها، الله تعالی هغه ذات دی چا چې جوړې کړې دي ټولې جوړې، هر څه د جوړو په شکل کې جوړ کړې دي. او جوړې چې دي نو یو خو د مذکر او مؤنث جوړوي، او دغه شان ازواج لس هم دی، یعنی جوړې. د آسمان او ځمکې جوړه ده، شپه ورځ جوړه ده، انور او سپوږمۍ جوړه ده، بدی او نیکی جوړه ده، د جنت او جهنم جوړه ده. دغه شان الله تعالی هر شی په جوړو کې جوړ کړی دی، په جنات او بوټو کې، په هر څه کې دی جوړې. په هغه ورځو کې چاته دا پته هم نه وه چې په بوټو کې هم جوړې دي. نن ساینس وایي چې په بوټو کې هم نر او ماده دي. او الله تعالی ټول په پیرس کې پیدا کړل، او هغه په خپله یوازې دی، د هغه جوړه نشته. وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، او هغه جوړ کړی ستاسو د پاره د کشتونه او د سروونه، او په هغې باندې تاسو سورلی کوي. الله تعالی ستاسو د سفر د پاره هم انتظامات کړي دي. که د بنده سره سورلی نه وي، او لکه ما چې درته ووایي چې د ځینو نعمتونو احساس بنده ته نه کیږي، او په هغې کې یو سورلی هم ده. دغه شان زموږ سره ګاډي دي، چابي راوباسو روان شو، او مونږ ته احساس هم نه کیږي چې مونږ څومره څومره فاصلې تیر کړي. سوچ کوئ چې کله تاسو چېرته ځئ، نو سوچ کوئ چې که چېرته دا سورلی مونږ له الله تعالی نه دی راکړي، نو مونږ به څه کول؟ پخوا ځناور وو او نن ګاډي دي، د یو ځای نه بل ځای ته د تلو دپاره. انعام الله تعالی پیدا کړي دي د تلو راتلو دپاره، نو ګاډي هم الله تعالی جوړ کړي دي، ځکه چې انسان له الله تعالی عقل ورکړی دی، او د هغې سره انسان ګاډي جوړوي. دغه شان د هغې را مټیریل لکه وسپنه، پلاستیک وغیره، دا هر څه الله تعالی جوړ کړي دي. او دغه شان د کومې تیلو سره چې ګاډي ګرځي، نو هغه هم الله تعالی پیدا کړي دي. نو هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، یعنی انسان هسې ولي کوي را ولي کوي، کګوي را کګوي، او ګاډي جوړوي د هغې نه. نو دا عقل هم هغوله الله تعالی ورکړی دی، او د کومو لاسونو سره چې جوړوو نو هغه هم الله تعالی ورکړی دی. نو ستاسو پکې هیڅ هم نشته، او دا د الله تعالی د طرف نه یو ډیر لوی نعمت دی. او یوه خبره یاد ساتئ چې الله تعالی ته څه تکلیف نه رسیږي چې کله مونږ د هغو نعمتونه استعمالوو. که زه ښه اغوندم، ښه خورم، سکم یا ښه ګاډی استعمالوم، نو نعوذ بالله داسې نه ده چې د دې سره به الله تعالی ته تکلیف میلاو شي چې دا ولې استعمالوي. نو الله تعالی دا نعمتونه زموږ لپاره پیدا کړي دي. د نعمت استعمالول بد شی نه دی، خو د نعمت د استعمال سره تکبر کول دا ښه شی نه دی. ناشکری کول بد دی، خلکو ته سپک کتل بد شی دی. ګنی د الله په نعمت استعمالولو کې څه مسله نشته. داسې نه ده چې زه په ګرمۍ کې خپیابلې خپې ګرځم نو الله به د دې سره زیات خوشحاله شي، نو نه. بلکې الله تعالی فرمایي چې ما در له نعمتونه در کړی دی او دا استعمال کړی او زما شکر ادا کړی او ځکه د ګاډی په استعمالولو باندې هم د الله سبحانه و تعالی شکر ادا کوي چې یا الله ستا شکر دی چې تا مال دا نعمت را کړی دی او زه د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه رسېدی شم. یا الله ستا شکر دی چې د جهاز په شان نعمت تی را کړی دی. مونږ چرته د دې سفر کولو طاقت لرو؟ ګورئ نن چې مونږ کوم سفر په ګاډي کې په یوه ګنټه کې کوو نو پیدل په هغه سیم سفر باندې زمونږ یوه ورځ لګېدی شي، نو دا څومره غټ نعمت دی. ګنې ټوله ورځ به زمونږ یو ځای ته په تلو باندې لګېده، بیا به نور کارونه مونږ څنګه کول او مونږ په دوو ګنټو کې لاړ شو او واپس راشو. سبحان الله، نو سوچ کوئ په دې باندې کچرې دا ګاډی نه وي نو زه به څنګه تلم؟ واړو به مې په سکول کې څنګه ډراپ کول؟ په غېږه کې به مې وړل، ګرمي به مې کېده، دا سفر به ما څنګه کوو؟ نو یا الله ستا شکر دی چې تا ماله سورلی راکړه، رایډ دی راوکړو. نو هغوی به د خپلې زمانې په سورلۍ باندې شکر ادا کوو او موږ له په خپل باندې شکر ادا کول پکار دي. که هغه سایکل وي، که موټر وي، که ټرین وي، که جهاز وي، هر قسمه سورلی چې وي، سورلی خدا کنه، او که هغه عام اسونه وي، لیکن الله تعالی را له دا نعمتونه را کړي دي. کله زموږ سودا پکار وي، یعنی گروسری، زر لاړ شو او رایوړو، دا هم تذکیر بی الله الله دی، یعنی الله تعالی تاسو د نعمتونو سره یادوي او دا نصیحت کیږي مونږ ته چې الله در له دا نعمتونه در کړي دي، نو دا یادوي، ځکه چې مونږ دا فور ګرانټیډ اخلو، داسې ګڼو لکه دا چې زموږ حق وي. نو مونږ دې سیزونو ته په بد نظر سره نه شو کتې چې دا خو دنیاوي سیزونه دي. نه، الحمدلله تا مونږ له چت را کړی دی او زمونږ سر په سوري دی. که دا نه وي نو مونږ به څه کول؟ اسلام مونږ له د رهبانیت تعلیم نه راکوي چې مونږ لاړ شو او د ونې د لاندې کینو چې مونږ به څونه استعمالوو. چې زه به نه څه خورم نه به څکم، ځکه چې دا دنیاوي سیزونه دي. ځینې وخت خلک دین طرف ته راشي او داسې الټه سوچونه کوي، نو نه داسې نه ده. نعمت استعمالوي او شکر ادا کوي. او دویم شی دا دی چې په نعمت کې مه ورکیږئ، بلکې نعمت ورکولو والو ته ښکته کیږئ. د هغو په خیالونو کې اوسئ. داسې مه کوئ چې شپه ورځ د ګاډي په خدمت کې ولګئ، چې کله یې وینځئ، کله یې دننه صفا کوئ، کله بهر ګاډي چمکوئ. ګاډي په ذهن باندې سور دی چې بیا به دا ماډل واخلم، بیا به دا واخلم. کچرې داسې سوچ مو وي نو دا بیا نه شکری ده. نو هغوی له الله تعالی نعمت ورکړي او هغوی په هغه نعمت کې ورک شي، په هغې باندې لویانی کوي. او دا یو اصول د هر سیز د پاره دی، که هغه کور وي، که هغه بزنس وي، که هغه جاب وي، که هغه صحت وي، او که هغه اولاد وي. نو په نعمتونو کې مه ورکیږئ، بلکې د ورکولو والو شکر ادا کوئ. دا د شکرګزاري، د هغو ذکر کوئ او هغو ته ښکته کیږئ، د هغو عبادت کوئ. نو بیا به داغو هر حکم منل آسان شي. نو یا الله تا مال دا ګاډی را کړی دی، دا سوچ نه دی په کار چې دا خو ما د خپلو پیسو سره اخیستی دی، ځکه چې پیسې در له چا در کړی دي؟ نو دا د الله تعالی در کړی شوی نعمت دی، ستاسو په کې خپل سو کمال نشته دی. د دې نعمت په ذریعه الله تعالی پیژندل دي او هغو ته نږدې کیدل دي. د هغو احسانات ومنئ او د هغو په احکاماتو باندې خپل ځانونه پوه کړئ، ځکه چې بیا د یو محسن خبره منل ګران نه وي چې د فلانی په ما باندې غټ احسان دی، زه هغه ته انکار نشم کولی. او د یو سلیم الفطرت انسان نه خپل محسن چرته هم نه هیریږي، بلکې د هغو احسان ورته همیشه یاد وي. چې څوک بې وفا او نمک حرام قسمه خلک وي، نو د هغوی نه د بنده احسان هیر شي، لیکن د ښه فطرت انسان چرته هم نه هیروي. عربیان په احسان مندۍ کې ډېر ښه وو، د هغوی نه به د چا احسان چرته هم نه هیرېدو. که هغه کس به مسلمان هم شو، نو هغوی به بیا هم وایي چې نه، دې بنده زما سره ډېر غټ احسان کړی و. نن سبا خو نفسانفسي ده، لیکن نن هم ښه خلک شته چې هغوی د چا احسان نه هیروي. نو بیا انسان سوچ کوي چې دا ځمکه الله تعالی زما دپاره مهر جوړه کړه، هغه په دې کې زما دپاره لارې جوړې کړې، او الله تعالی د اسمان نه اوبو د قدر سره راوورولې. چې کله ډېرې اوبه راشي، طوفانونه راشي او خلک ډوب شي، نو دا بیا د الله تعالی عذاب وي. الله تعالی خلکو ته ښایي چې وګورئ زما سره داسې طاقت دی، او الله تعالی بیا بنده ته قحط هم وښایي چې ګورئ زما سره دا هم طاقت دی. تا تاسو دا سوچ مکوي چې تاسو طاقتور یې، بیا الله تعالی څنګه ستاسو د پاره سورلۍ جوړ کړي او تاسو په هغه باندې سورلۍ کوي. لتستو علی ظهوره، ځکه چې تاسو وخیژئ د هغوی په شاګانو باندې، کو هغه انعام وي، کو هغه ګاډي وي، کو هغه کشتۍ وي. ثم تذکرو نعمت ربکم، بیا تاسو یاد کړئ د خپل رب نعمت. پوه شوئ په دې خبره چې سورلۍ کوئ په هغې باندې، لیکن د هغې نه پس الله تعالی یادوئ، د هغو نعمت یادوئ چې هغو ته ستاسو زړه ښکته شي، چې په زړو کې مو د احسان مندۍ احساس پیدا شي. یو هسې په خوله ویل وي، یوه رټ شوې خبره وي، د چا نه مو اورېدلې وي، او یو وي چې د بنده زړه ښکته شوې وي، چې په زړو کې دا جذبات وي چې یا الله تاسو په ما باندې دومره غټ احسان کړی دی چې دا هر څه دې راله راکړي دي، کو هغه نه وی راکړي نو زما سره به څنګه وو؟ شکر دی چې هغو راکړل. احساس ډېر غټ شی دی، او دا احساس بیا په خوله راتلل پکار دي. او ګورئ دا انعام یعنی څاروي او ځناور چې خلک د سورلۍ دپاره استعمالوي، که چېرې الله تعالی نه غوښتلی نو بیا به خلکو په دې باندې سورلۍ نه شوه کولی. دا به هم د شیر او چیتا په شان وو، او خلک به یې خوړو. بیا به اسونو او اوښانو هم خلک ماتوو، لکه څنګه چې چیتا یا شیر خلک ماتوي. نو دا الله تعالی د انسان متی جوړ کړل، د انسان په خدمت کې ولګول، او هم دا وجه دا چې یو ماشوم په اسباني سورلۍ کولی شي. دومره غټ اوخوي او خلک یې ذبح کوي، نهر کوي، چې هغه انسان ډیر په اسانه ماتولی شي او خوړی شي. لیکن الله تعالی هغې متی جوړ کړل، او دا نعمت یاد کړی د الله. اذ استویتم علیه، تاسو په هغې باندې سوارو شئ، یعنی داسې پې کینئ چې تاسو ښه سټیبل شئ، د مضبوطۍ سره جمع شوي کینئ په هغې باندې. وتقولو، او تاسو ووایئ چې، او دا هغه دعا ده چې موږ کله په ګاډي یا په جهاز کې سفر کوو، نو دا دعا ده. او دا صرف د ګاډي لپاره نه ده، بلکې په هر څه چې تاسو سورلۍ کوئ. او دا دعا الله تعالی موږ ته پخپله په قرآن کې ښودلې ده، او د دې نه د دې دعا د اهمیت موږ ته پته لګي. دا به څومره اهم دعا وي چې الله تعالی موږ ته پخپله ښودلې ده. سبحان الذي سخر لنا هذا، پاک دی هغه ذات چا چې تابع کړل دا زموږ دپاره، چې په کنټرول کې راکړل موږ له ده. او دا دعا ښه د شعور سره وایه، یا الله ستا ذات ډېر پاک دی چې تا ما له دا په کنټرول کې راکړو، کو ځناور وي نو هم او کو ګاډي وي نو هم. او دا هم یاد کړئ چې کو تاسو له ګاډۍ چلول نه درتلې، او یا کو ستاسو سره ګاډۍ نه وې، او یا کو ستاسو سره د ګاډۍ کنټرول نه وې، نو یا الله دا تا زما د پاره مسخر کړو، یعنی دا زما په کار کې ولګوو. وسپنه خو په هر ځای کې ده، خو یا الله تا موږ انسانانو له داسې عقل راکړو چې د وسپنې سادرې پرتې وي، نو په هغې باندې هر څوک سورلۍ نشي کولی. او په وسپنه کې څه داسې طاقت دی؟ آیا داسې ژوندی شی دی چې ګرځي را ګرځي؟ ای الله ته دا مسخر کړو زما د پاره. وما کنا له مقرنین، او نه و موږ د دې قابو کولو والا. او که ډرایوینګ بنده کوي او خپله اولنۍ ورځ یاده کړي، نو ما خو ډرایوینګ کولی نه شو. او که تاسو ډرایوینګ هم نه کوئ، نو الله تعالی دی چې هغو دا په قابو کې ورکړی دی انسان له. او که ځناور وي، نو د ځناورو قابو کول هم سو آسان کار نه وي، ځکه چې د انسان نه ډېر طاقتور ځناور دي، غواګانې او میخې وغیره. الله تعالی څنګه هغوی موږ له په قابو کې راکړي دي چې هغوی سوایي نه، چې موږ د هغې نه کار اخلو، ایوي وغیره پرې کوو، ګاڼۍ پرې کوو، او موږ ته سوایي نه. لکه څنګه چې دا موږ ته د نیازمندۍ سره ښکته شوي دي، نو موږ ته هم خپل مالک ته دغه شان ښکته کېدل پکار دي. دغه شان دا ګاډي هم الله تعالی موږ له په قابو کې راکړي دي. په ټریکټرز باندې موږ ځمکې اړوو، دا زموږ د روډز په جوړولو کې مدد کوي. او دغه شان د دانو نه بوس لرې کېږي د تریشر سره. په ټرکونو، جهازونو او شپس کې څومره سامانونه وړلې کېږي. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، او بشک مون یقینا خپل رب طرف ته واپس کېدو والیو. او په دنیاوي سفر کې هم الله تعالی زمون ذهن د آخرت سفر طرف ته بوتلو، چې آخرت یاد کړئ. ګورئ تاسو ته یوه ورځ الله سبحانه وتعالی طرف ته واپس کېدل دي، او کېدی شي چې دا سفر زما آخري سفر جوړ شي. او زو الله سبحانه وتعالى طرف ته ورسم، نو هغه وخت هم آخرت نه دي هیرول. په سفر کې هم مونږ ته دلته د دې خبرې تعلیم راکړی کیږي چې مونږ خپل سفر هم خپل عبادت جوړولی شو، او مونږ له پکار دي چې مونږ د سفر په دوران کې هم الله تعالی یاد ساتو، په سفر کې هم دعاګانې کوی. او یو روایت بیان شوی دی چې حضرت علی رضی الله عنه یو ورځ په خپل سورلۍ باندې سور شو. حضرت علی بن ربیع چې تابعی دی، نو هغه دا روایت بیان کړی دی چې حضرت علی رضی الله عنه کله په سورلۍ باندې سور شو، په ریکاب کې خپل خپکې خوده، نو هغه وی چې بسم الله، او چې خده مضبوطی سره جمع کېناستو، نو هغه وی چې الحمدلله، او بیا یې دا دعا ووی کومه چې اوس مونږ ووی، درې ځلې الحمدلله ووی او درې ځلې الله اکبر ووی. بیا یې وفرمایل چې سبحانك لا اله الا انت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، او بیا یې وخندل. حضرت علی بن ربیع ترینه پوښتنه وکړه چې اے امیر المؤمنین، تاسو ولی وخندل؟ هغه وفرمایل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغه دا هر څه دغه شان کړی وو، او بیا یې خندلی وو. نو ما هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا سوال کړی وو چې تاسو ولی وخندل. نو هغه وفرمایل چې کله د بنده د خولې نه الله تعالی واوري چې رب اغفر لی، چې اے زما رب ما وبخې، نو الله تعالی ډیر خوشاله شي. هغه فرمایي چې زما بنده پوهیږي چې زما نه سوا هیڅوک نشته چې د هغو ګناهونه وبخي. او د دې نه مونږ ته پته لګي چې صحابه کرام رضی الله عنهم به څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل، او د هغو اتباع به یې کوله، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کلماتو د ویلو نه پس وخندل، نو هغه هم په خندا شو. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دې حکم نه دی ورکړی چې دغه شان خاندی، لیکن صحابه کرام به هغه کول سوچی با نبی کریم صلی الله علیه وسلم کول. ادین پته لګی چې په سفر کې بنده د خپل ګناهونو بخنه او غاړي، چې د الله تعالی نه مغفرت او غاړي، نو الله تعالی په دې خبره خوشاليږي چې کله بنده په سفر کې هم بخنه غاړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات دعاګانې هم خودلې دي چې هغه د سفر متعلق دي، د کور نه د وتلو نه واخله او کور ته در رسیدو پورې. د دې سره بیا سفر عبادت جوړیږي. د کور نه په وتلو باندې دی بنده وایي چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. د دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور هم دعاګانې کړې دي. اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علی. او دا شان چې کله تاسو په گاڑی کې قدم ږدئ، نو بسم الله چې کینئ، نو الحمدلله، او درې ځله الله اکبر، او بیا دا دعا وایئ. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوري دعاګانې هم غوښتلې دي. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وتب عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. اي الله، بشك من لدي سفر خير غارستانا، تقوى غارو منستانا، داس عمل در نوارو چې د هغه سره تورازی شي. د دې مونږ سوال کوو، اے الله زموږ سفر آسان کړي، د دې فاصلې کمې کړي، په دې سفر کې ته زموږ ملګری جوړ شي، زموږ د کورواله او محافظ جوړ شي. یعنی کوم کورواله چې کور پاتې شوی دی یا څوک چې زموږ سره دی، نو د هغوی هم حفاظت وکړي. بېشکه زو په سفر کې د تکلیف ده مناظر او د خپل مال او اهلی خانه طرف ته د واپس کېدو نه ستا پناه غواړم. نو دا ډیره ښایسته دعا ده، او په دې کې ډیر زیات هر څه راغلل، نو ځکه دا دعا هم یاد کړئ. او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو خار کې داخلېدو، او هغه به فرمایل چې اللهم بارک لنا فيه، او چې د سحر به سفر کوو نو دا دعا به غوښتله. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي او د دې ترجمه ده چې واورېدل یو اورېدو والا د الله تعالی تعریف او په مونږ باندې چې دا غوخه انعامات وشول ای زمونږ ربا زمونږ ملګری جوړ شي او په مونږ باندې مهرباني وکړي زه په پنا کې راځم د الله تعالی د اور د عذاب نه او داشن ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین د نوح علیه السلام چې کومه دعا ده چې هغه خلق په کښته کې کېنولی و نو هلی ویلي به دا دعا داشن ډیرې دعاګانې دي ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا په بني اسرائیل کې راغلی دي او دغه شان اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق دهم ويلي شي دغه شان د سفر نه په واپسې باندې ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون دهم وای او چې کله د کور نه وځي نو هغه وخت هم کور والا الله تعالی ته وسپاره مون الله حافظ وایو چې الله مو حفاظت وکړه ټیک دا الله حافظ وایي لیکن چې کوم مسنون دعا ده نو هغه هم وایي استودعك الله چې زو تاسو الله تعالی ته سپارم الذي لا تدع ودائعه د هغه سره اخودې شوی امانتونه نه ضایع کیږي او سلامت وي نو دا یو دعا ده چې مون کور والو ته کولی شو او دا شان کور والدي هم مسافر ته دعا کوي چې ستاسو دین ستاسو امانت او ستاسو اخیری عمل الله تعالی تسپارم او دا غیر د پاره هم دعا ده دغه شان د بازار دعا ده بسم الله وای اللهم انی اسالک هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم انی اعوذ بك ان اصيب فيها يمينا فاجره او صفقه خاصره ای الله زو د دې بازار خیر هم ستانه غواړم او سوچ په دې کې دي دا غي خیر ستانه غواړم او ستا پناه غواړم د دې بازار د شر نه او سوچ په دې بازار کې دي دا غي د شر نه ای الله زو ستا پناه غواړم د دې خبرې نه چې دلته د دروغ قسم اخرم او یا زو دې د نقصان سودا وکړم دا څومره زبردست دعا ده چې انسان داسې دعا وغواړي ورسته بیا بنده خفوی چې هاي ما خو ډیر غټ نقصان وکړو ما خو داسې ډیر ګران شی واخیستو چې بل ځای کې مې دا ارزانه خستې شو نو یا الله دا نقصان د سودانه مې وساتې ځکه چې په بازار کې ډیر قسمه شرونه وي چې کله بنده په سفر باندې ځي نو دا ټولې دعاګانې دي د ځان سره وساتي بنده نو بیا به د انسان ټول وخت الله په یاد کې تیریږي ځکه چې سفر خو بنده کوي چرته نه چرته به ځي کله به بازار ته ځي کله به د رزق په تلاش کې د جاب د پاروزی دا ټولې سفرې دي نو په سفر کې الله تعالی یادول او دا غو نعمت یاد ساتل چې الله تعالی مال سرلی را کړی دا او د الله سبحانه و تعالی شکر دی چې هغه مال په دې باندې قابو را کړی دی نو بیا به ستاسو سفر ستاسو د پاره عبادت جوړ شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې دعاګانې داسې دي چې هغه ضرور قبلیږي یو د مظلوم دعا یو د پلار دعا او یو د مسافر دعا کوچری مون په سفر کې مغفرت غواړو چې یا الله زما کور والا ستا په حواله دي او دا غوی حفاظت کوه او ما د نقصان نه بچ ساتي او ما د یو بد منظر د لیدو نه بچ وساتي نو څومره ډیرې دعاګانې مونږ کوو نو په سفر کې ضرور دعاګانې شاملې ساتي او اوس د سفر آداب ګورو چې کله تاسو په یو سفر باندې ځئ نو استخاره ضرور کوئ دا هم یوه طریقه ده او مونږ ته خودلې شوې ده اول د برکات نفل وکړي او بیا د استخارې دعا وکړي نو ستاسو استخاره وشوه بیا تاسو مشوره هم کولی شئ لکه مونږ سوره شورا ویلی دی امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دی چې څوک استخاره وکړي او د مخلوق سره مشوره وکړي نو هغه چرته هم نه نادم کیږي یعنی چرته هم نه شرمیږي نو مشوره ضرور کوئ او د خپلو ګناهونو معافي غواړئ او په سفر کې خپل توبه او استغفار جاری ساتئ په سفر د تلو نه مخکې کو په چا باندې مو ظلم کړی وي نو هغه معاف کړئ کو د چا مال وي ستاسو سره نو هغه ورکړئ کو قرض وي در باندې نو هغه واپس کړئ کو د چا نه نفقه وي ستاسو په ذمه نو هغه ادا کړئ کو د چا سره مو جګړه وي نو هغه جګړه ختمه کړئ ځکه چې هیڅ پته هم نه لګي چې د سفر نه به واپس راشئ او کنه او مونږ دا کار صرف هغه وخت کوو چې مونږ حج لزو. او دا شان خپل وصیتنامه ولیکئ، په هغې باندې یو اعتماد والا کس گواه جوړ کړئ، او چې څومره ورځې په سفر باندې ځئ نو سړي له پکار دي چې خپلې فیملی ته خرچه پرېږدي. داسې نه ده چې هغوی دغه شان پرېږدي او بیا وروسته هغوی د بل چا نه غواړي. د مسافر دپاره ضروري ده چې ځان سره زادی راه واخلي. داسې نه ده چې په لاره کې په خپله محتاج وي. او د سفر په آدابو کې دا هم ده چې څوک ستاسو سره په سفر باندې تلی وي نو د هغوی سره نرمې خبرې کوئ. که څوک په حج لاړ شي او ګرمي شوي وي او طبیعت یې ښه نه وي او د خلکو سره جنګونه کوي نو دا صحیح کار نه دی. که الله تعالی در لمال در کړی وي نو په خپلو ملګرو باندې خوراک کوئ. د صاحب جار سره د ښه سلوک کولو حکم راغلی دی په قرآن کې. او د سفر په آداب کې ده چې مسافر دی یوازې سفر نه کوي. په تیر مزي کې دي چې یوازې سفر کولو والا شیطان دی، دوه کسان شیطانان دي او درې صحیح قافله ده. کوشش دا پکار دی چې درې سارو سفر کوي. د دې فایده دا وي چې بنده ته سپورټ هم میلاو شي. یا که چرته باتروم وغیره ته ځي نو د بل سره سامان یې خودی شي. که په لاره کې څه مشکلات راشي نو ملګری به ورسره وي. لکه مونږ خلک چې وایو چې کار پولینګ کوئ، مونږ خلک وایو چې زه ولې خپل ګاډی استعمال کړم، زه ولې څوک اوچت کړم. دغه شان که ستاسو ګاډی ډک وي نو دوه درې ګاډي هم په یړ تلی شي. د دې هم تاکید شوی دی. او بیا په سفر کې څوک امیر جوړ کړئ. که په سفر کې څوک وصیت کول غواړي نو وصیت هم کولی شي که څوک ورسره وي. دا په قرآن کې دي. که په سفر کې نیک خلک وي نو دا ډیره ښه خبره وي، ځکه چې د هغوی د صحبت نه هم فایده میلو شي بنده ته. او دا شان که کیدی شي نو د زیارت په ورځ سفر شروع کړئ، یعنی د پنجشنبې په ورځ په طرز دی باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعرات په ورځ وتل خوښول. دا مستحب عمل دی. د جمعرات په ورځ سفر کول او د شپې سفر کول هم مستحب دي. دغه شان خاموشي هم وي، د سکون وخت وي. په عربو کې به ګرمي وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وي چې د شپې سفر لازم ونیسئ، ځکه چې د شپې ځمکه نغاړلې کیږي. د ورځې که دوه ګنټې لګي په یو سفر باندې نو کیدی شي چې هغه په شپه کې په یو ګنټه کې وشي. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او پوښتنه یې وکړه چې زه د سفر اراده کوم، ماته څه وصیت وکړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تقوا اختیار کړه. تقوا د سفر په دوران کې هم د الله تعالی نه ویریږئ. چې په اوچت ځای باندې ځئ نو الله اکبر وایه. او چې کله هغه سړی واپس راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یا الله د دوی د سفر لریوالې اونغاړې او د دو سفر آسان کړئ. دا دعا هم تاسو چا مسافر ته کولی شئ چې هغه ځي چې یا الله د دو سفر اونغاړې، یعنی چې دو سفر لنډ کړئ. بعضی وخت د دوو ګنټو سفر د څلورو ګنټو سفر شي او بعضی وخت پته هم نه لګي. او چې کله اوچت ځای وخیژئ لکه جهاز برخیږي نو الله اکبر وایئ. او چې کله ښکته کوزیږئ نو سبحان الله. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. د سفر په دوران کې تاسو نفل مونځ هم کولی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپل اوښ باندې مونځ کوو او چې په خپله سورلۍ به سور شو نو د هغې مخ به یې قبلې ته کړو، او د هغې مخ چې به کوم طرف ته وو نو خپل مونځ به یې جاري ساتو. یعنی که بیا به د سورلۍ مخ قبلې ته نه وو نو د هغې پروا به یې نه کوله. یعنی د نیت په وخت کې قبلې طرف ته د ګاډي مخ ضروري وي. او که بیا د ګاډي مخ بل خوا شي نو خیر دی. او چې څنګه هم ستاسو کار ختم شي نو زر کور ته راځئ. په سفر کې د بنده خوراک څښاک او خوب ډسټرب کیږي، د وخت هم پته نه لګي. او چې څنګه ستاسو حاجت پوره شي نو زر کور ته ځئ بیا. او چې واپس راځئ نو دا دعا وایئ: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. دا مونږ په سیرت کې ویلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا د سفر په واپسۍ باندې وي. که د لرې نه څوک راځي نو خپل کور والولدي سپرایز نه ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا منع کړي دي چې کور ته د تلو نه مخکې خپل کور والوله اطلاع ورکوي. او خاص طور د شپې اچانک کور ته راتلل د دې ممانعت دی چې داسې مه کوئ چې کور واله بنده نه اکسپیکټ کوي. نو دا منع شوي دي. د سفر نه په واپسۍ باندې دوه رکاته نفل ادا کول سنت دي. چې څنګه بنده په خپل ښار کې داخل شي نو دوه رکاته نفل دي وکړي. په مسجد کې او بیا دی کور ته لاړ شي. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به واپس کور ته راغی، نو یوه غوا یا اوخ به یې ذبح کوو، د دعوت انتظام به یې کوو. نو دا د سفر آداب دي او د دې سره بنده ته ډیر اجر ملاوی دی شي.